360 में पाकिस्तान के आम इंतखाबात में धांधली के इल्जामात के बाद हुकूमत साजी के अमल में गैर यकीनी की कैफियत क्यों है, क्या नई हुकूमत आवाम के मैंडेट की अक्कास होगी, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। 8 फरवरी के आम इंतखाबात के नतीजे को इस लिहाज से गैर मुतवक्क नहीं समझा जा रहा कि किसी भी सियासी जमात को हुकूमत बनाने के लिए सादा अक्सरियत नहीं मिली, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों की अक्सरियत की कामयाबी न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि बाहर भी गैर मुतवक्क और हैरत अंगेज मानी जा रही है। नतीज की बुनियाद पर अब जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में है। क्या जो मखलूत हुकूमत बनेगी वो सियासी इस्तेहकाम लाने के काबिल होगी, क्या उसे वो अवामी सपोर्ट और मैंडेट हासिल होगा जिसकी मदद से मुल्क के लिए नागुजीर मुआशी इस्लाहात से मुतालिक सख्त फैसले किया जा सके। इसके अलावा एक और सवाल जो आलमी इंसानी हकूक की तंजीमों की तरफ से उठाया गया है वो शफाफ तरीके से इकतदार की मुंतकली का है। आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान में हुकूमत साजी के बारे में मजीद खबरें और दुनिया भर में होने वाली अहम डेवलपमेंट्स पर खबरें और तज्जिये आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर भी पढ़ सकते हैं। पाकिस्तान में हालिया आम इंतखाबात के बाद अमरीका, बरतानिया और जर्मनी समेत चंद बड़ी ताकतें तहकीकात का मुतालबा कर चुकी हैं। इसमें सबसे अहम आवाज गालिबन अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की है, जिन्होंने एक गैर मामूली बयान में पाकिस्तानी अथॉरिटीज पर जोर दिया है कि इंतखाबात के बाद की सूरत हाल और तमाम इंतखाबी तनाज़ात को कानूनी तरीके से हल किया जाए। अमरीकी अवान नुमाइंदगान के चंद अरकान ने भी इस अमल के बारे में अपनी तशवीश का इजहार किया है। रियासत टेक्सस से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के रुकन ग्रेग ज़ार ने अमरीकी वजारत खारजा के मौकफ की तायद करते हुए पाकिस्तान के इंतखाबात में मुदाखलत की तहकीकात का मुतालबा किया। उनका कहना था कि अमरीका को किसी नतीजे को तस्लीम करने से पहले इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि इलेक्शंस की शफाफियत के सवाल पर एक काबिले एतमाद और आजादाना तहकीकात मुकम्मल की जाए। ग्रेग ज़ार का कहना था कि हमें जमहूरियत और आवाम की ख्वाहिशात का तहफ्फुज करना चाहिए। रियासत मिनेसोटा से ताल्लुक रखने वाली अमरीकी कांग्रेस के रुकन एलहान उमर ने भी पाकिस्तान के इंतखाबात में मुदाखलत की खबरों पर शदीद तशवीश का इजहार किया। उनका कहना था कि किसी भी आने वाली हुकूमत के जायज होने का इन्हिसार हेरा फेरी या धोखाधही से पाक मुनसिफाना इंतखाबात पर है और पाकिस्तानी अवाम एक शफाफ जमहूरी अमल और हकीकी नुमाइंदा हुकूमत से कम किसी चीज के मुस्तहिक नहीं। उन्होंने अमरीकी वजारत खारजा से कहा कि वो नतीजे को तस्लीम करने से उस वक्त तक गुरेज करे जब तक बद इंतजामी के मुतअद्दद इल्जामात की काबिले एतबार और आजादाना तहकीकात नहीं की जाती। जबकि कैलिफोर्निया से ताल्लुक रखने वाले अमरीकी अवान नुमाइंदगान के रुकन रो खन्ना ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो बयान में पाकिस्तान में इलेक्शंस के बाद की सूरत हाल पर अपने तहफ़ुज़ात का इजहार किया।
हमें इस बात को यकीनी बनाना होगा कि हमारा मुल्क अमेरिका पाकिस्तान में किसी नाजायज हुकूमत को तस्लीम न करे। हमें हुकूमत को तस्लीम करने से पहले यकीनी बनाना होगा कि तमाम वोटों की दुरुस्त गिनती की जाए और हमें जमहूरियत का साथ देने की जरूरत है।
पाकिस्तान के आम इंतखाबात में पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में कामयाब हुए हैं। मरकज और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए जो सियासी जोड़ तोड़ जारी है उसमें हुकूमत बनाने के ख्वाहिशमंद जो भी सियासी पार्टियां हैं उनकी तरफ से इन आजाद अराकीन पर बहुत फोकस किया जा रहा है, लेकिन अवाम इन उम्मीदवारों से क्या तवक्कोआत रखते हैं, समन खान ने यही जानने की कोशिश की।
2024 के आम इंतखाबात में बड़ी तादाद में जीतने वाले आजाद उम्मीदवार इस वक्त मरकज़ निगाह हैं। क्या वो अपनी हिमायत याफ्ता पार्टी के साथ वफा निभाते हैं या फिर अपनी आजादी किसी दूसरी जमात को प्यारी कर देते हैं, ये वो सवाल है जिससे बहुत से लोग पर्दा हटता देखना चाहते हैं, खासकर वो जिनके वोट से वो आगे आए हैं। हम बात करेंगे अवाम में से चंद लोगों से कि वो आजाद उम्मीदवारों का आइंदा लाहे अमल क्या देखना चाहते हैं और चंद कामयाब आजाद उम्मीदवारों से कि क्या वो अब भी अपनी पार्टी के साथ साबित कदम हैं।
आजाद उम्मीदवारों को मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी में शमूलियत करना इख्तियार होना चाहिए पीपल्स पार्टी के साथ, क्योंकि जरदारी जो है ना वो पॉलिटिक्स की बाबा है।
शर्म करनी चाहिए, अगर बिकेंगे तो ज्यादा करेंगे, अगर बिकेंगे तो वो हमारे वोटों पे ज्यादा करेंगे।
जिस पार्टी में वो जाना चाहते हैं चले जाएं, लेकिन जो अभी आज़ाद उम्मीदवारों की बात जारी है कोई पता नहीं। पीटीआई वाले पहले कितने चले गए, अभी लोटे लोटे से उनको पुकारते हैं ना।
जो भी लोटा बनेगा इमरान खान के साथ इस वक्त जो भी गद्दारी करेगा बुरा होगा, क्योंकि पूरे पाकिस्तानी कौम अब देखा आपने इमरान खान ने क्या कहा था, मैं खंबे को भी वोट दूंगा तो वो जीतेगा, तो ये अब जितने जीते हैं आपके सामने वो खंबे ही हैं।
अगर लोग जो इमरान खान के साथ थे अगर वो पैसे लेके पार्टी बदल लेते हैं, अगर उन्होंने बिकना ही था तो फिर पीटीआई के साथ खड़े क्यों हुए थे, बोनी की तरफ जाते जिनकी तरफ से बोली लगी है, पैसे मिले थे।
मोस्टली जो आजाद उम्मीदवार है ना उनके उनसे कुरान के ऊपर हलफ लिया गया था कि आप जीतने के बाद किसी और पार्टी में नहीं जाएंगे, तो वो अगर जाते हैं तो ये तो करेक्टरलेस होने वाली बात है।
2,34,722 रजिस्टर्ड वोटर्स वाले पंजाब असम्बली के हलका 137 में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये जिला शेखुपुरा का इलाका मुरीद के है जहां कुल डाले गए वोट्स की तादाद 1,16,326 रही। बात करते हैं पीटीआई के हिमायत याफ्ता कामयाब उम्मीदवार खुरम एजाज चट्ठा से, जिन पर हलके के 58,171 वोटर्स ने इत्मीनान का इजहार किया।
भी जो पार्टी का ऑफिशियल डायरेक्शन जो है वो सोशल मीडिया वगैरह के जरिए तो हम सुन रहे हैं, लेकिन अभी हमें डायरेक्ट इशू नहीं हुई कोई भी, लेकिन जो होगी हम इंशाल्लाह ताला पार्टी के साथ हैं। अब इतना ज़्यादा देखें पार्टी ने भी और फिर लोगों ने भी इतना एतमाद किया, तो मेरे ख्याल से जितने भी लोग जो पीटीआई की तरफ से पैनल में थे, चाहे वो अपना किसी भी निशान पे थे तो खान साहब के उसके ऊपर फाइनल उसमें, तो मेरे ख्याल से वो जो पार्टी कहे ना जी, जो खान साहब का डिसीजन हो, जो पार्टी का डिसीजन हो, उसको मनोमन कबूल करना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि ये तो मेरे ख्याल से वही लोग खड़े रह पाएंगे जिनके अंदर कोई अल्लाह की तरफ से कोई ये चीज़ एटलीस्ट हो कि भाई यार मैंने जो है वो आवाम को जवाब देना है, हार जीत अपनी जगह पर। मैं समझता हूँ कि इंसान को अपना करेक्टर जिंदा रखना चाहिए।
मेरा हल्का कौमी असम्बली का NA 133 कसूर 3 और तहरीके इंसाफ से ताल्लुक है, लेकिन अब जो यहाँ पे हालात बनाए गए हैं उसकी वजह से हमें आजाद इलेक्शन लड़ना पड़ा है और मैं बतौर आज़ाद कैंडिडेट मुंतखब हुआ हूँ। पीटीआई का एक बहुत बड़ा अमल दखल है इसमें, लेकिन साथ साथ हमारे जो ख़ानदानी हमारे वहाँ पे मरासम है लोगों से, उसका भी अमल दखल है इस जीत में और इस वोटों की जो तादाद हमें मिली है उसमें। पार्टी तो खुद चूँकि अभी इंतशार का शिकार है, मुंतशर है, ऐसी कोई ना तो अभी तक कोई मीटिंग हुई और ना कोई ऐसी क्या कहना था ये कि कोई हदायत हुई है, ना कहीं हम इकट्ठे बैठ सके हैं, इसलिए आइंदा का लाया अमल जो है वो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन जो अवामी प्रेशर एक ज़रूर मौजूद है कि पीटीआई के जो चूँकि वोटर्स थे बहुत ज़्यादा, तो उन सब की ख्वाहिशात का ख्याल जो है वो हमें रखना चाहिए। दीगर जमातें भी गर्चे राबता तो करती हैं, इसमें कोई वो वार नहीं है मुझे ये कहने में, लेकिन अभी तक हमने तो ऐसा कोई फैसला नहीं कर सका, मैं चूंकि ये बहुत बड़ा फैसला है।
इलेक्शन कमीशन के जाब्ता इखलाक के मुताबिक आजाद उम्मीदवार सिर्फ उसी पार्टी में शामिल हो सकते हैं जिसका इंतखाबी निशान बैलेट पेपर पर मौजूद रहा हो, और चूंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इंतखाबी निशान नहीं मिल सका था, इसलिए इन आजाद उम्मीदवारों से फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि इन्हें इनकी हिमायत याफ्ता पार्टी की जानिब से जल्द कोई राह दिखाई जाए और लाहे अमल मुरतब किया जाए, क्योंकि मुकाबला सख्त है और वक्त काफी कम। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।
पाकिस्तान के वफाकी दारुलहुकूमत में सियासी जमातें खूब मुतहर्रक हैं। हुकूमत साजी के मामलात कहां तक पहुंचे हैं और कैसी हुकूमत शेपअप होती नजर आती है, इस्लामाबाद चलते हैं और वॉइस ऑफ अमेरिका के अली फुरकान से जानते हैं कि वहां क्या डेवलपमेंट्स हैं। अली, हालात तेजी से बदल रहे हैं, क्या शक्ल बनती नजर आती है वफाक में, कौन हुकूमत बना रहा है, कुछ वाज हुआ?
जी, अगरचे मुस्तफ़ी नून ने ये ऐलान किया था कि वो हुकूमत साजी के लिए आगे बढ़ेंगे और वफाक में और पंजाब में हुकूमत बनाएंगे, लेकिन वफाक में हुकूमत के हवाले से उन्हें मुश्किल का सामना है। पीपल्स पार्टी ने गुज़श्ता रोज ये ऐलान किया कि वो वोट तो देंगे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार को मुस्लिम लीग के, लेकिन हिस्सा नहीं बनेंगे, यानी शराकत इख्तियार नहीं करेंगे, वजारतें नहीं लेंगे। लेकिन मौलाना फजल रहमान अब से कुछ देर कबल उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो अपोजिशन बेंचेस पे बैठेंगे और वजारत उस्मा के उम्मीदवार को भी वोट नहीं देंगे, बल्कि उन्होंने तो سے بھر کے نواز شریف کو بھی دعوت دی ہے کہ وہ اپوزیشن کے بینچز پہ آ کے بیٹھے ان کے ساتھ. تو یہ وہ صورتحال ہے کہ کوئی حکومت سازی نہیں ہو پا رہی ہے. پی ٹی آئی نے چونکہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد یا بات چیت نہیں کرے گی, لہٰذا یہ حکومت سازی خاصی مشکل جو ہے وہ صورتحال ایک پیدا ہوگی ہے جس کو دور کرنے کے لیے چودھری شجاعت جو ہے وہ اب سامنے آئے ہیں. اور انہوں نے گزشتہ رات آصف علی زرداری, شہباز شریف اور دیگر جو جماعتیں ہیں ایم کیو ایم اور باقی چھوٹی جماعتیں, ان کے ساتھ رابطہ کیا, ان سے ملاقات کی ان کے رہنماؤں سے. تو ابھی یہ رابطے اور یہ سلسلہ جاری ہے, یقیناً ابھی کوئی صورت سامنے نہیں آئی ہے, لیکن اب تک جو صورتحال واضح ہوئی ہے اس کے مطابق نواز شریف تو دستبردار ہو چکے ہیں وزارت عظمیٰ کے امیدوار سے, لیکن شہباز شریف اب بھی وزارت عظمیٰ کی امیدوار کے طور پہ سامنے ہے, لیکن یہ بات چیت ابھی جو ہے وہ حتمی شکل کو اختیار نہیں کر سکتی.
علی, کل جو پریس کانفرنس ہوئی جس میں ساری جماعتیں اکٹھی بیٹھی, ہم نے دیکھا اس میں جو ایک حکومت بنانے کا جو ہے دعویٰ کیا گیا یا ارادہ ظاہر کیا گیا, اس کے بعد سے اب تک کیا تبدیل ہوا ہے؟
دیکھیے, آج مولانا فضل الرحمان نے ایک بڑا اعلان کر دیا ہے, اور یہ یقینی طور پہ ایک حکومتی اتحاد جو کہ بنتے جا رہا ہے وہ ایک اس کے لیے ایک الارمنگ ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا جو بڑا چیلنج ہے مثلا ایک نون اگر حکومت کی طرف بڑھتی ہے وہ یہ کہ پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہتی. اسی طریقے سے ایم کیو ایم نے اگرچہ اعلان نہیں کیا ہے, لیکن ایم کیو ایم نے بھی یہی اسی خواہش کا اظہار کیا ہے, ہمیں ہمارے ذرائع نے بتایا کہ وہ بھی حکومت کی شراکت داری نہیں چاہتی ہے,
وزارتیں نہیں لینا چاہتے, لیکن وہ حکومت کو سپورٹ کریں گے.
جی بالکل, یہ وہ صورتحال ہے جس کو جو ہے اب کم کرنے کے لیے چودھری شجاعت جو ہے وہ سامنے آئے ہیں, اور وہ ان کو بٹھانے اور ایک مشترکہ طور پہ لے کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ وہ کس حد تک کامیاب ہوگا.
علی, نگراں حکومت کی طرف سے جو بیانات آئے, نگراں حکومت اور الیکشن کمیشن پر انتخابات میں بے ضابطگیوں کے معاملات میں بہت تنقید ہوئی ہے. آج جس طرح آپ فضل الرحمان کی, مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس کا حوالہ دے رہے تھے, ان کی طرف سے جو کہا گیا, انہوں نے بھی الیکشن کمیشن کو کہا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے ایز اے ٹول یوز ہوا الیکشن کمیشن, اور اس کے علاوہ ان کی طرف سے بھی انتخابات پہ تنقید ہوئی ہے. کیا کہتی ہے نگراں حکومت خود پر ہونے والی تنقید کے جواب میں؟
جی, نگران حکومت اگرچہ الیکشن سے پہلے تو ان کا یہ موقف رہا ہے مسلسل کہ الیکشن کرانا اور اس کی شفافیت کو یقینی بنانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اور وہ با اختیار ہیں, لیکن اب حکومت جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے دفاع کے طور پہ سامنے آئی ہے. اور وزیر اعظم جو نگران وزیر اعظم ہے, انہوں نے تو ایک بیان میں یہ اس کی شفافیت کے حوالے سے خیبر پختونخوا کے نتائج کی جو ہے وہ مثال دی, اور یہ کہا کہ اگر شفاف نہ ہوتے تو پی ٹی آئی کے آزاد امیدواران اتنی بڑی تعداد میں کامیاب نہ ہو پاتے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا, جو عالمی سطح کے اوپر تحقیقات کی باتیں کی جا رہی ہیں, تو نگران وزیر اعظم نے واضح طور پہ کہا کہ تحقیقات کسی غیر ملک یا کسی ادارے کے کہنے کے اوپر نہیں ہوگی, اگر تحقیقات ضروری ہوئی تو وہ مقامی سطح کے اوپر دیکھا جائے گا اور اس کے مطابق ہی جو کی جائے گی. تو اب نگران حکومت الیکشن کمیشن کی پشت کے اوپر کھڑی دکھائی دے.
تو علی, صوبائی سطح پہ اگر ہم دیکھیں تو وہاں کیا ڈیولپمنٹس ہیں؟ اگر ہم اس لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں کیا ایکویشن بنتی نظر آتی ہے, کے پی تو خاصا کلیئر ہے, علی امین گنڈاپور کو نامزد کیا ہے پی ٹی آئی نے, بلوچستان اور سندھ میں کوئی نام سامنے آئے ہیں؟
جی, پنجاب کے حوالے سے شہباز شریف یہ بتا چکے ہیں کہ مریم نواز جو ہیں وہ ان کی وزارت اعلیٰ کی امیدوار ہوں گی, اور مسلم لیگ نون کو خاصی وہاں پہ سادہ اکثریت کے قریب وہ موجود ہے, تو اس میں کوئی مشکل یا کوئی بظاہر اس وقت تک کوئی رکاوٹ سامنے دکھائی نہیں دیتی ہے. سندھ میں پیپلز پارٹی واضح اکثریت میں ہے, ابھی تک پیپلز پارٹی نے اس کا فیصلہ نہیں کیا ہے کہ وہ کس کو لے کے آئے گی اپنے وزارت اعلیٰ کے امیدوار کے طور پہ, اور گمان یہی کیا جا رہا ہے کہ مراد علی شاہ جو کہ پہلے وزیر اعلیٰ تھے وہی غالباً دوبارہ جو ہے. بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی چاہتی ہے تو وہ حکومت بنائے, لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ انہیں بھی وہاں پہ کوئی اکثریت کی کافی دور ہے وہ, اور دیگر جماعتوں سے حمایت چاہیے, لیکن پیپلز پارٹی کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنے وزیر اعلیٰ کو لے کے آئے. اور اگر وہ ابھی تک جو بتایا جا رہا ہے یا گمان کیا جا سکتا ہے وہ یہ سرفراز بگٹی پیپلز پارٹی کے وزارت اعلیٰ کے بلوچستان میں امیدوار ہوں.
تو علی ایک اور جو بڑا ٹیکنیکل ایشو ڈسکس ہو رہا ہے پاکستان میں, اگر آپ کی کسی آئینی ماہر سے یا قانونی ماہرین کے حوالے سے اس سے بات ہوئی ہو یا آپ نے ان کی طرف سے کوئی اوپینین سنی ہو, کہ جس طرح سے کل پی ٹی آئی کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ وہ ایم ڈبلیو ایم اور جماعت اسلامی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آزاد امیدواروں کو کہے گی کہ ان کو جوائن کرے, اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کیس میں کس طرح سے یہ اسمبلی میں اپنی پوزیشنز لے سکیں گے, اور اس کے بعد کیا وہ پی ٹی آئی کے ہی وفادار رہیں گے, کیونکہ اس کے بعد تو وہ دوسرے پارٹی منشور کے تحت جو ہے اسمبلیوں میں بیٹھیں گے تو ان کو پی ٹی آئی کے ارکان کہا جائے گا یا ایم ڈبلیو ایم یا جماعت اسلامی کے ارکان سمجھا جائے گا؟
اصل یہ نقطہ کافی عرصے سے زیر بحث ہے, اور الیکشن سے پہلے ہی پی ٹی آئی اپنی حکمت عملی کے طور پہ ان کے اوپر مشاورت جو ہے وہ کرتی رہی ہے. ابھی بھی تکنیکی جو ہے وہ پہلو کہیں جو ہے وہ ابھی واضح نہیں ہے. جماعت اسلامی نے تو یہ اعلان کیا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد نہیں کرے گی, لیکن انہوں نے وفاق کی سطح کے اوپر وسیع تر ملکی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے شراکت داری کا جو ہے وہ عندیہ دیا ہے. تو خیبر پختونخوا میں تو یہ جو آپشن ہے یہ شاید قابل عمل نہیں ہو سکے گا. ایم ڈبلیو ایم چونکہ وفات میں ایک نشست رکھتی ہے, اس کی بنیاد کے اوپر اور بھی آپشن ہے جس میں مسلم لیگ ضیاء الحق ہے, اسی طریقے سے فیصل آباد سے ایک آزاد رکن منتخب ہوئے ہیں صاحبزادہ حامد رضا, ان کی جماعت ہے. تو پی ٹی آئی کے پاس کچھ آپشن موجود ہیں, اور اس آپشن کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ وہ اپنی نشستیں جو ہیں مخصوص نشستیں ان کو جو ہے وہ حاصل کر سکے. ابھی فیصلہ نہیں کر پائی ہے پی ٹی آئی اس کے اوپر, کوئی اجلاس بھی باقاعدہ طور پہ اپنا نہیں کر پائی ہے ابھی. یقیناً مشاورت کا عمل وہ درمیان میں ہے, تو ابھی واضح طور پہ پی ٹی آئی اپنی حکمت عملی کے ساتھ سامنے جو ہے وہ نہیں آئی ہے, لیکن یہ آپشن یقیناً انہیں مدد دے سکتے ہیں کہ وہ اپنی مخصوص نشستوں کو حاصل کر سکتے.
علی ایک چیز جس طرح سے آپ نے ابھی ذکر کیا, ہم نے عالمی میڈیا میں دیکھا اور عالمی سطح پہ بھی لیڈران کی طرف سے بھی ملکوں کی طرف سے بھی ہم نے کچھ ریزرویشنز دیکھیں, اور میڈیا میں بھی ریزرویشنز جو ہیں اور تحفظات پاکستان کے الیکشنز کے حوالے سے ریز کیے گئے. پاکستان میں کوئی لیڈر ان کو اکنالج کر رہا ہے, پاکستان کی گورنمنٹ یا آف دا ریکرڈ یا آن ریکرڈ کسی طرح سے اکنالج کر کے اس پہ کچھ رسپونڈ کیا جا رہا ہے ادر دین دفتر خارجہ؟
دیکھیے اس کے اوپر پاکستان کے وزیر اعظم جو ہے نگران حکومت کی, انہوں نے اس کے اوپر جواب دیا, اور میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے یہ چیز کو ایک طرح سے رد کیا جو اس حوالے سے جو تشویش دائر کی گئی ہے عالمی اداروں کی جانب سے, اور خاص طور پہ جو تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا تو اس کے اوپر بھی انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ کسی اور ملک کے مطالبے کے اوپر ایسی کوئی تحقیقات نہیں کی جائیں گی الیکشن کی شفافیت. اسی طریقے سے ہمارا دفتر خارجہ جو ہے پاکستان کا, وہ بھی ان شفافیت کے اوپر جو اٹھائے گئے سوالات ہیں
وہ بھی اس کا جواب دے رہا ہے. علی بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس وقت کیپٹل میں کیا ڈیولپمنٹس ہیں, پاکستان کے وفاق میں کیا ہو رہا ہے, اس حوالے سے آپ ہمیں بتا رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. پاکستان کا نیا حکمران کون ہوگا, یہ تجسس صرف پاکستانی عوام کو نہیں عالمی میڈیا کو بھی ہے. انٹرنیشنل میڈیا خصوصاً امریکی میڈیا اس بارے میں کیا لکھ رہا ہے, فائزہ بخاری سے جانتے ہیں.
پاکستانی الیکشنز کی نہ صرف امریکی بلکہ دیگر عالمی میڈیا میں بھی کافی بازگشت سنی جا رہی ہے. سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں انتخابات شفاف ہوئے یا نہیں, نتائج آنے میں اتنی تاخیر کیوں ہوئی. بات اس سے کہیں آگے بڑھ چکی ہے, اب جبکہ حکومت سازی کے لیے سیاسی جماعتوں میں رابطوں کا سلسلہ جاری ہے, مقامی اور عالمی میڈیا کی نظریں اس بات پر مرکوز ہیں کہ پاکستان میں آخر نئی حکومت بنائے گا کون. چلیے ایک نظر ڈالتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا پاکستان میں حکومت سازی کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہے. بھارتی اخبار دا انڈین ایکسپریس میں چھپنے والے ایک آرٹیکل میں اس فکر کا اظہار کیا گیا ہے کہ مئی میں جب بھارت میں عام انتخابات ہوں گے تو نئی حکومت پاکستان میں کس سے بات چیت کرے گی. راولپنڈی میں جی ایچ کیو سے اخبار لکھتا ہے کہ وہاں پاکستانی فوج کی دونوں حمایت یافتہ جماعتیں یعنی پی 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 اور نون لیگ کی بجائے جیل میں بند عمران خان کے آزاد امیدوار بازی لے گئے. اخبار کے بقول عمران خان نے بلے کے بغیر سینچری کر ڈالی. ایسے میں نئی سویلین حکومت سے بات چیت شاید بیکار ہوگی, اس کی بجائے بھارت کا پاکستان کے آرمی چیف جنرل آصف منیر سے بات کرنا شاید سب سے مؤثر ہوگا کیونکہ وہ سیاسی کھلاڑیوں پر اپنا اثر رکھتے ہیں. نیو یارک ٹائمز کے ایک مضمون میں اس تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ جیل میں قید عمران خان کے حمایت یافتہ امیدواروں کی حیران کن کامیابی نے پاکستان میں ایک نئے سیاسی بحران کو جنم دیا ہے. داؤ پر بہت کچھ لگا ہوا ہے جیسے بڑھتی مہنگائی, لوڈ شیڈنگ، بڑھتے ہوئے دہشت گرد حملے اور پڑوسیوں کے ساتھ کشیدہ تعلقات۔ واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہونے والے ایک مضمون کے مطابق پاکستان میں انتخابات کے چونکا دینے والے نتائج نے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ سب کی نظریں ان طاقتور جنرلز پر ہیں جنہیں طویل عرصے سے اس ملک کی سیاست کے حتمی سالس کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ مضمون میں مزید لکھا گیا ہے کہ اب اہم سوال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کو سیاسی طور پر سائڈ لائن کرنے میں اپنی بڑی ناکامی کا جواب کیسے دے گی۔ امریکی ویب سائٹ واکس نے اس مشکل صورتحال کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی کہ پاکستانی انتخابات میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والی جماعت پی ٹی آئی حکومت نہیں بنائے گی تو آخر حکومت بنے گی کیسے۔ واکس کے تجزیے کے مطابق پاکستان میں الیکشن کے نتائج کو کسی سیاسی ایجنڈے کی توثیق کے بجائے اسٹیبلشمنٹ اور فوجی طاقت کو مسترد کرنے کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ خبر رساں ادارے اے پی نے لکھا ہے کہ پاکستان کے انتخابات کے نتیجے میں کوئی واضح ونر سامنے نہیں آیا۔ پی ٹی آئی کو عوامی حمایت ضرور حاصل ہے جو ان کی جیتی گئی سیٹ سے بھی واضح ہے، تاہم یہ حکومت بنانے کے لیے کافی نہیں، اور یہ بھی کہ پی ٹی آئی کو دیگر سیاسی جماعتوں کی حمایت بھی حاصل نہیں۔ اس مضمون میں نواز شریف کو ان کے مزاج کے باعث کسی سیاسی الحاق کے لیے غیر موزوں، جبکہ ان کے بھائی شہباز شریف کو بہتر قرار دیا گیا ہے۔ کیا بلاول بھٹو زرداری اعلی منصب چاہیں گے؟ مضمون کے مطابق یہ بات واضح نہیں۔ الجزیرہ کا ایک آرٹیکل یہ غور و خوض کرتا نظر آیا کہ کیا پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ کامیاب آزاد امیدوار کسی بھی طرح حکومت بنا پائیں گے، اور یہ بھی کہ شفافیت کے سوالات کے درمیان ہونے والے انتخابات کے نتیجے میں ایک منقسم مینڈیٹ آیا ہے۔ اس وقت جو سیاسی کھچڑی پک رہی ہے آپ کو سمجھ آ جائے تو مجھے بھی سمجھائیے گا، جب تک میں پاکستانی الیکشن پر کسی اور انٹرنیشنل اخبار کی سرخی ڈھونڈتی ہوں۔
پاکستان میں عام انتخابات کے بعد جہاں دھاندلی اور نتائج تبدیل کیے جانے کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، وہیں عالمی برادری کی طرف سے جو تشویش کا اظہار کیا گیا ہے اور خاص طور پہ تحفظات اٹھائے گئے ہیں الیکشن کی شفافیت پر، انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے کہا کہ پاکستانی حکام کو پارلیمانی انتخابات کے بعد اقتدار کی پرامن منتقلی کو یقینی بنانا چاہیے۔ ایسے تحفظات کیوں ظاہر کیے جا رہے ہیں اور خاص طور پہ پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے کیا اس پہ کوئی رد عمل آیا ہے؟ وائس آف امریکہ کے جلیل اختر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ جلیل، کیا کوئی رد عمل دفتر خارجہ کی طرف سے جس طرح کے الزامات اور جس طرح کے جو تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے عالمی برادری کی طرف سے، میڈیا آرگنائزیشنز کی طرف سے اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے؟
جی، اصل پاکستان میں جو 8 فروری کو انتخابات ہوئے اس کے بارے میں نہ صرف ملک کے اندر یا ملک کے باہر سے بھی ان کی شفافیت کے بارے میں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، باوجود اس کے کہ پاکستانی حکام اور پاکستان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ یہ الیکشن شفاف انداز میں ہوئے۔ دوسری طرف بعض دوست ممالک امریکہ، یورپی یونین اور اقوام متحدہ کی طرف سے بھی پاکستان کے جو انتخابات ہیں 8 فروری کو ہوئے، ان کے بارے میں بھی تحفظات اور کنسرن کا اظہار کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اگر کہیں باضابطیاں ہوئی ہیں تو ان کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے ان بیانات پر حیرانی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کی جو انتخابات ہیں شفاف انداز میں منعقد کیے گئے۔ ایک اور معاملہ جس کے بارے میں بین الاقوامی سطح پر اور ملک کے اندر بھی سوال اٹھائے گئے، وہ 8 فروری کے دن فون اور انٹرنیٹ کی سروس معطل کرنے کے بارے میں ہے۔ اس کے بارے میں بھی پاکستان کی دفتر خارجہ یہ کہہ چکا ہے کہ یہ اقدام جو ہے صرف دہشت گردی کے واقعات کو روکنے کے لیے کیا گئے تھے، اور جو مبصرین ہیں یا جو باہر کے ملکوں سے جو پاکستان کے بارے میں رائے کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ پاکستان میں جو الیکشن عمل کی پیچیدگیوں کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ اور پاکستان کی دفتر خارجہ کے ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے یہ کہا کہ پاکستان کے جو الیکشن ہوئے ہیں وہ شفاف انداز میں منعقد کیے گئے ہیں اور اس میں جمہوری اقدار کو مد نظر رکھا گیا ہے۔
جلیل، ایک چیز جو ہم انٹرنیشنل پرسپیکٹیو سے اگر ہم دیکھ رہے ہیں، جو عالمی سطح پہ جس طرح کے تحفظات اور جو کنسرنز ہم نے دیکھے اور جس طرح کے بیانات بھی آئے، اس کے اگینسٹ اگر ہم لوکل آبزرورس جو وہاں گئے تھے، انٹرنیشنل آبزرورس جو رادر گئے تھے پاکستان میں، انہوں نے جو وہاں الیکشنز آبزرو کیے، ان کی طرف سے تو کچھ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، وہ سٹانس ڈیفرنٹ ہے۔ فافن یا انڈیپینڈنٹ جو ادارے ہیں پاکستان کے، ان کی طرف سے ڈیفرنٹ سٹانس ہے، لیکن جو انٹرنیشنل آبزرورس پاکستان میں گئے، خاص طور پہ میں ریفر کر رہا ہوں کامن ویلتھ کنٹریز کی طرف سے جو ایک وقت گیا تھا پاکستان، ان کے تو سٹیٹمنٹس ڈیفرنٹ تھے اس سے۔
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اصل جو کامن ویلتھ کا آبزرور گروپ ہے انہوں نے بھی اپنی ابتدائی رپورٹ جاری کی، تو انہوں نے کہا کہ جو پاکستان میں الیکشنز ہوئے ہیں وہ ایک منظم انداز میں ہوئے ہیں، اور انہوں نے پاکستان الیکشن کمیشن کی کوششوں کو سراہا ہے، لیکن ایک چیز انہوں نے ضرور کی کہ الیکشن کے دن جو انٹرنیٹ اور دوسری جو موبائل سروس معطل کی گئی، اس کی وجہ سے جو الیکشن کے نتائج کی جمع کرنا اور ان کی تصدیق پہ ضرور فرق پڑا ہے, اس پہ انہوں نے کنسرن کا اظہار ضرور کیا ہے, لیکن مجموعی طور پر انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو انتخابات ہوئے ہیں وہ پرامن انداز میں منعقد ہوئے ہیں. لیکن دوسری جانب جو پتن ایک مقامی الیکشن آبزرور گروپ ہے, انہوں نے کچھ تحفظات کا ضرور
شفاف ان کی طرف سے جو تحفظات کا اظہار کیا گیا جلیل, ان کو ہم نے اپنے پہلے بھی پروگرام میں شامل کیا تھا. بہت شکریہ آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین, اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا لټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي, موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
ڈی ویب پانا پا خپلو موبایلونو کی دا NTH لنک اپ دلاری خلاصا ونے شئی. دا دی طریقہ با تاسو خیو چی تاسو پا آیفون او پا انڈرویڈ فون باندی سنگا کولے شئی چی داغا اپ ڈاؤنلوڈ کئی او لحاغ زائیت خوا دا ڈی ویب پانا و گوری. دا NTH لنک اپ ڈاؤنلوڈ اولو لپارا کس تاسو سارا آیفون وی نو تاسو خپل اپل سٹور پانسی او که لطاس سارا اندروید فون وی نو تاسو گوگل سٹور پانسی. لہذا روس تھا لٹون کی این ٹی ایچ لنک کو لکھ لی الگ ایپ ڈاؤن لوڈ کردویم پڑا دا آئی ایگری تھنے کی کھا گئی او بیا دا فلیگ لان دے دا کنیکٹ تھنے کی کھا گئی او کدریم پڑاؤ کیا دا اوکے تھنے یا بٹن کی کھا گیا لیکن ایک تیدو روس تھا تاسو دا دی وی پانا پرانسی او دا خپلے پخے پراونی وہ گورے او لہذا زایا تاسو کولی شی چی دا خپلے پخے ٹول پروگرامونا ریپورٹونا و لکنی ولولی او وہ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا لټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي, موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لنک اپ دلاري خلاصولې شي. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی وی پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لنک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل سٹور باندې
او کله تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل سٹور ترانسلیټ له هغه وروسته لټون کی ان ٹی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اګری تھنی کی خاګي او بیا د فلیګ لاندې د کنیکټ تھنی کی خاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی خاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د یوې پاڼې پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
مهمو خبرونو سرچکی اوری د افغانستان پر وضعیت غونډه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وی د افغانستان د پاره د امریکا دوه ځانګړي استازي به د دوهې پر راتلونکي غونډه کې ګډون وکړي. ملګری ملتونه وی د دوهې د غونډې یو مهم هدف د طالبانو د استازو په ګډون د افغان فعالینو سیاستوالو او میرمنو سره د ځانګړو استازو لیدل دي. د اوکرين او اسرائیل سره د امریکا مرسته د امریکا د مشانو جرګي د اوکرين اسرائیل او تایوان سره د 95 میلیارډ ډالر مرسته پروګرام تایید کو خو ممکن د استازو په جرګه کې د جمهوریت غوښتونکو استازو د سخت مخالفت سره مخ شي. او د افغانانو لپاره د امریکا ځانګړي ویزه د امریکا د حکومت د معلوماتو پر اساس تیر کال په امریکا کې د بیا میشتیدو لپاره افغانانو ته د مهاجرت ځانګړي ویزه یا اس آی وی 100% زیات شوې ده.
سلامونه ستړي مشي. نن چهارشنبه د دلوي 15 او د فبروري د میاشتې 14 نیټه ده. تاسو به مهم خبرونه ورزونه واوري هيله د چی خبرونه در سره وګورئ. د افغانستان په اړه به د روانو غونډو او تبصرو تفصيل د خپل همکار سمیع الله جلال زینه واخلم چې د کانګرس د مړې د مخې نه را سره ده او د افغانانو لپاره د امریکا د ځانګړو ویزو معلومات به دلته په استودیو کې د خپل همکار وېد فیزینه واورو. خو پیل به د افغانستان په مهم خبرو کو. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وی چې د افغانستان د پاره د دې هیواد دوه ځانګړي استازي ټام ویست او رینا اميري د دوهې پراتونکو غونډه کې ګډون کوي. ملګرو ملتونو دام ویل دي چې د دوهې د غونډې یو مهم هدف د طالبانو د استازو په ګډون د افغان فعالانو او سیاستوالو سره د ځانګړو استازو لیدل دي. لکه چې یاد کړه د دې خبر جزئیات په د سمیع الله جلال زین واخلم. جلال زین صاحب د دوهې د غونډې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نور څه ویل دي؟
اشنا صاحب په داسې حال کې چې په دوه کې د افغانستان په ارتباط جوړیدونکو غونډې ته د ګوتو په شمار یعنی څلور نورې ورځې پاتې دي. د دې غونډې په ارتباط تازه جزئیات او معلومات رابرسره کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند پرون وویل چې د دوی دوه استازي په دې غونډه کې ګډون کوي. ماتیو میلر یو ځل بیا په دې غونډه کې او همدارنګه په د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په ټاکل کېدو ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنی چارو وزارت تر دې مخکې هم د ځنګړي استازي په ټاکل کېدو ټینګار کړی و. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک له څنګه چې تاسو وویل دا د طالبانو په ګډون د افغانانو لپاره د خبرو یو ښه فرصت بللی دی. که څه هم طالبانو تر اوسه د دې غونډې په دې غونډه کې د ګډون په اړه یا نه ګډون په اړه څه نه دی ویلي، اما په افغانستان کې د ایران سفیر حسن کاظمی قومی ویلي دي چې طالبانو په دې وندکی د ګډون لپاره دوه شرطونه وړاندې کړي. دا چې دا شرطونه څه دي په دې راپور کې به وګورو.
د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزارت وایي چې د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړی استازي ټام ویست او د افغان میرمنو انجونو او بشري حقوقو لپاره ځانګړی استازي رینا اميري په قطر کې د افغانستان په حق لپاره نړیواله غونډه کې ګډون کوي.
دا غونډه په دیسمبر میاشت کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک له صادرېدو وروسته جوړیږي. امریکا په کلکه د دې پریکړې لیک چې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي غوښتنه کوي ملاتړ کوي او د ملګرو ملتونو له سرمنشي څخه غواړي غواړي هر څومره ژر چې امکان لري ځانګړی استازي وټاکي.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایاند وایي ځانګړي استازي به په خپل موقف کې وي څو د افغانستان سره نړیوال تعامل تنظیم کړي او پریکړه لیکي ټاکل شوی اهداف تر لاسه کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو ویان ستیفن دوجارک وایي د دوه د غونډې یو مهم هدف د طالبانو د استازو په ګډون له افغان شریکانو سره د ځانګړو استازو لیدل دي.
د غونډې یو مهم اړخ دا دی چې د ځانګړو استازو لپاره فرصت مساعد شي څو د حاکمو چارواکو، میرمنو او افغان مدني فعالانو په ګډون د افغان شریکانو سره وګوري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تیر کال په دسمبر کې د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي د ټاکل کېدو او د طالبانو سره د تعامل په اړه وړاندیز تصویب کړ، خو د طالبانو حکومت د داسې یو استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت ښودلی دی. طالبانو که څه هم د دوه په غونډه کې د خپل ګډون په اړه څه نه دی ویلي، خو د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استازي او په کابل کې د دغه هیواد سفیر حسن کاظمی قومی ویلي چې د طالبانو حکومت د دوه په غونډه کې د خپل پلاوی د ګډون لپاره دوه شرطونه ایښي دي. کاغلی قومی که څه هم د دې شرطونو په اړه څه نه دی ویلي، خو طالبانو ته یې نږدې سرچینې امریکا غږ ته ویلي چې د دوه په غونډه کې د ګډون په اړه د طالبانو یو شرط دا دی چې د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو بحث د غونډې په اجنډا کې شامل نشي او د غونډې په څنډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د طالبانو د هیئت د ملاقات زمینه مساعده شي.
او د دې کانفرنس هغه اساسي ټکی به د بین الافغانی مذاکراتو لپاره یو زمینه برابرول دي. موږ پوهیږو چې په جهانی ټولنه کې د افغانستان په ارتباط اجماع موجود ده او په دې اجماع کې تقریبا ټول هغه ستر قوتونه شامل دي چې په افغانستان کې فقدان احساسیږي هغه د افغانانو ترمنځ اجماع ده.
هغه حقوق چې میرمنې په دې دوه دوه نیم کالو کې د لاسه ورکړي دي، د دې حقوق د بیرته د لاسه راوړلو په خاطر باندې باید بحث وسی او مثبت نتیجې ته طالبان ارسي چې ورسیږي او ومني چې دا حقوق عبارت دي د سیاسي مشارکت څخه تحصیلي، فرهنګي، ټولنیز او کاري مشارکت دي چې د افغانستان میرمنې هیله مند دي چې د دوه په غونډه کې پر دې مسایلو باندې بحث وسی.
ملګرو ملتونو د تیر 2023 کال د می میاشتې په لومړۍ ورځو کې د قطر په پایتخت دوحه کې د طالبانو د استازو د ګډون پرته د افغانستان په اړه خپل لومړۍ مشورتي غونډه جوړه کړې وه. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
په یو بل موضوع کې د کانګرس د بهرنی چارو کمیټه په پام کې لري چې سبا د پنځشنبه په ورځ د افغانستان لپاره د سولې او بے پخلاینې په چارو کې د امریکا په خوانی استازي زلمی خلیزاد نه پوښتنه وکړي. جلالزه سه په دې اړه باندې څه معلومات شته؟
آشنا صاحب، زلمی خلیلزاد سبا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته غوښتل کیږي او ویل شوي چې له ده څخه به د افغانستان څخه د امریکا او د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه پوښتنه وشي. جمهوري غوښتونکي د تیر یوه کال راهیسې له افغانستان څخه یا د شاوخوا تیرو دوو کلونو راهیسې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو او د امریکا د وتلو په څرنګوالي انتقاد لري. یو مورد چې ویل کیږي د سبا په غونډه کې به بحث پرې وشي هغه دا دی چې ولې امریکا ونه شوای کړی چې د دوهې قرارداد په سمه توګه عملي کړي. د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو او د امریکا د وتلو په اړه تحقیقات د تیر کال د جنوري د میاشتې له وروستیو څخه پیل شوي او دغه غونډه هم د هماغه تحقیقاتو لړۍ ده. څو نور مورد چې ویل کیږي په دې غونډه کې به بحث کیږي هغه په افغانستان کې د همشموله حکومت جوړېدل، د میرمنو حقونه او بشری وضعیت دی چې د دوه په قرارداد کې هم یادونه شوې ده.
مننه اجازه سي معلوماتونه. د افغانستان په اړه د مرکزی اسیا هیوادونو د اندېښنو او د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې د استازو په حالو زلو د مسکو د دولتي پوهنتون استاد شیر حسن حسن صاحب نظر اخلم چې په سکایپ زموږ بلنه منلی. حسن صاحب، ستړي مشي پروګرام ته د راپورونو په اساس د بشکک کې د افغانستان په تړاو یو غونډه نن روانه ده. د مرکزی اسیا هیوادونو د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان د څه شي اندېښنه لري ستاسې په باور؟
سلامونه آشنا صاحب، جو وسه مننه کوم. لکه څنګه چې نور نړۍ هم د طالبانو په موجودیت کې د ځینې تروریستي ډلو د رښت او د هغه د موجودیت د ګواښونو نه ډاریږي. اروپایي ټولنه هم او امریکایان هم او د دې په ځای جمله کې د مرکزي آسیا هیوادونه چې د افغانستان په ګاونډ کې پراته دي د هغو احتمالي تروریستي ډلو د احتمالي رشد څخه ډاریږي چې دوی فکر کوي د دوی مرور خلک په افغانستان کې ځای په ځای کیږي، هغه د تروریستي او په بنیادګرو ډلو سره څخه زده کړې کوي او د هغې نه وسلې او پیسې ترلاسه کوي او بیا به بېرته د دوی خاورو ته راستانه شي او هلته به په ورانکارۍ لاس پورې پورې کړي. نو د دوی اساسي او ټولو بنیادي تجربه همدا ده چې ورانکارۍ ډلې
یو اسې عمومي دا ذهنیت باید سړی ولري لیدونکو بم شاید غواړي د روسیې په شمول د مرکزی اسیا هیوادونه د دغه اندېخنې چې تاسو ذکر کړی د دې سربیره په خپل د طالبانو د جوړښت او د دوی د حکومت ولې پاړه باندې څډول نظر لري.
ګوره د دې فکر کوي چې د طالبانو موجودیت په افغانستان کې د افغانستان داخلي کار دی او دا چې په افغانستان کې څوک حاکم شوی دی څه رقم حاکم شوی دی په دې کې د دوی کار نشته دی. خو دوی عموما یو څه نظر په دې باره کې لري چې د طالبانو حاکمیت په زور باندې منځ ته راغلی دی او هلته لا تر اوسه پورې قانون وجود نه لري او دوی افغانستان د خلکو څخه رایه نه ده اخیستې او د دوی حکومت ټول شموله نه دی. هغه ټولنیز عدالت چې دوی د خلکو سره باید مراعات کړي، حق حقدار ته وسپارل کړي او کار اهل کار ته وسپاري، دا کار لا تر اوسه کړی نه دی. نو له دې کبله دوی په رسمیت باندې پیژني نه، مګر دا چې طالبان څه رقم دي دا بالکل د افغانستان په داخلي موضوع ده او دوی د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله نه کوي.
مګر د تیرو دوه نیم کالو کې موږ ولیدل چې روسیا، چین او ایران تر ډیره پورې د طالبانو په واکمنیدلو خوشاله ښکاري او ډیر نږدې تعلقات ورسره ساتي، تګم کوي. دا هیوادونه اصلا د طالبانو په حاکمیت کې څه ډول ګټې ترلاسه کوي په افغانستان کې؟
اشنا صاحب زه فکر نه کوم چې دوی د طالبانو په حاکمیت کې څه ګټه تبه تمایي ولې د طالبانو په حاکمیت کې یو کار شوی دی او هغه دا چې د ناټو خلک او امریکایان چې دوی ته ځینې دغه جوړولې اډې جوړولې د اډو قرارداد یې کوو او د هغې موجودیت اصلا د روسیې، چین او ایران لپاره ډېر د خوښې وړ نه وو او سوالونه ورسره موجود وو. دا چې د طالبانو په وجود کې بهرانیان او لاغې جملې په سر کې امریکایان او ناټو خلک ووتل، دوی د هغوی په نشتون کې خوشحالي دي، خوشحالي احساسوي. طالبانو څخه به یا ګټه دوی ته رسیږي یا به نه، ولې د امریکایانو د وتلو نه دوی ته هغه اطمینان حاصلیږي چې د دوی هغه حریفان دلته وجود نه لري.
صحیح مننه شیر حسن حسن صاحب. کورم ودان پروګرام وخت معمولا لږ کمی ځکه موقع نه مسیدیږي ټولې پوښتنې مطرح شي، خو ستاسو د حضور نه ډیره مننه کوم.
جوړ اوسئ.
د امریکا د حکومت خوانه د افغانانو د پاره د کډوالۍ ځانګړي ویزه یا چې په ایسایو باندې ډیر مشهور ده په بیساری توګه زیاتې شوې دي. د امریکا د حکومت د معلوماتو په اساس باندې تیر کال یعنی په 2023 کې په امریکا کې د بیمې شتیدو د پاره افغانانو ته د مهاجرت ځانګړي ویزه یا ایسایو 100% زیاتې شوې دي. د دغو شمیرو د مخینه په تیر 2023 کال کې څه باندې 26,000 ویزه افغانانو ته ورکړل شوې دي. د دې خبر جزئیات به وایي فیضی نه واخلم چې دلته په سټوډیو کې را سره ده. فیضی صاحب، څه ویل شوې دي چې څومره نورې ځانګړي ویزې به افغانانو ته ورکړل شي؟
اشنا صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې په ټوله نړۍ کې د امریکا د قونسلګرۍ لخوا 18,000 څخه زیاتې ایسایوي ویزې ورکړل شوې دي چې په دوی کې په زرګونو ویزې افغانان ته هم ورکړل شوې دي. د اوسېدو دایمي اسناد هم ترلاسه کړي دي. د امریکا د حکومت د معلوماتو پر اساس په 2023 میلادي کال کې افغانانو ته 15,500 ایسایوي ویزې ورکړل شوې دي. دغه ویزې د تیر 2023 کال د ورکړل شوې 11,000 ویزو نه دوه چنده زیات دي او په 2008 میلادي کال کې د دغه ویزو د ویش لپاره کېدو راهیسې دا شمیر په بیساره توګه زیات شوی دی. د افغانان لپاره د کډوالۍ ځانګړي ویزې چې په ایسایوي یادیږي د امدغه شانتي د دې ترڅنګ د 2020 کال د اگست میاشت خاطر 2020 کال د سپتمبر پورې امریکا د افغانستان د پخواني حکومت لړنګې دوه وروسته د امریکایي ځواکونو لخوا ایستل شوی سلګونو زره افغانان ته د اوسېدو لپاره موقتی اسناد ورکړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د امریکا غږ ته ویل چې موږ سرچینې زیاتې کړې دي او د افغانانو د ایسایوي غوښتنلیکونو د بهیر پر مخ بیول لپاره مو د کارکونکو شمیر د پام وړ زیات کړی دی. د یو شمیر پخوانی او امریکایي پوځیانو او د کډوال د ملاتړو ډلو د هڅو په پایله کې د ایس آی وی ویزو په شمیر کې د پام وړ زیاتواله راغلی دی. دا ویزې هغه شمیر غوران ته ورکول کیږي چې په تیر دوو لسیزو کې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو سره دندې ترسره کړې دي. د امریکا د حکومت د معلوماتو پر اساس له 2008 کال راهیسې لږ تر لږه 1,60,000 ځانګړي ویزې یا ایسایوي ویزې افغانان ته ورکړل شوې دي. تر روان کال جنوري میاشت پورې بیا 9,000 ویزې موجودې دي. په داسې وخت کې چې لږ تر لږه 100,000 کسانو درخواستونه ورکړي دي او د تیر کال راهیسې 18,000 کسان د ایسایوي ویزو د غوښتنلیکونو منظوري ته په تمه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کانګرس څخه غوښتنه کوي چې د ایسایوي نورې 100,000 ویزې هم منظور کړي، خو دغه غوښتنه لا تر اوسه منل شوې نه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شمیرو لمخه په 2023 کال کې ل 3600 څخه ډیر افغان کډوال منل شوی چې دا په پیرو 12 کې تر ټولو لوړ شمیر ده. د 2023 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو بیا وخت د رسیدو رئیس په سرګون زر افغانان د طالبانو د ځپونکو پالیسیو او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو لوري له هواده وتلی دي.
اشنا سخکاری د سخکاری فایز صاحب چې پوره او ګډمحاله پروسه ده او ډیره پیچلم ده. مننه معلوماتونه پوره ډیر ارقام پکیو مننه. درنو لیدونکو د وی لانډي وقفي ورسته د پاکستان د ټاکنو پاړه او احتمالا د نورو نړیوالو خبرونو ځنی جزئیات بم شریکو من سره وسه. د امریکا د سنا مجلس د اوکرين، اسرائیل او تایوان سره د 95 میلیارډ ډالر د مرستې لایحه تصویب کړې ده. دا لایحه به اوس د متحده ایالاتو د استازو مجلس ته استول کیږي چې اکثریت غړي یې جمهوری غوښتونکي دي. د امریکا غا خبريالا کاترین ګابسن یې راپور لري او تاسو به یې ژباړه واوري.
د امریکا سنا مجلس د بهرنۍ مرستو یو لوی وسته تصویب کړه چې لمخې د اوکرين سره د 7 میلیارډ ډالرو، د اسرائیل سره د 14 میلیارډ ډالرو او د هند آرام سمندر هیوادونو سره د میلیارډونو ډالرو مرسته شامل ده. ولسمشر جو بایدن د متحده ایالاتو په استازو جرګي چې اکثریت جمهوریت غوښتونکي دي غږ وکړ چې دغه لایحه دې ملاحظه کړي.
زه د استازو جرګي په مشر غږ کوم چې عمومي مجلس اجازه ورکړي چې خپل نظر څرګند کړي، نه دا چې هغه اقلیت د ریزونو ته اجازه ورکړي چې حتی په مجلس کې دغه لایحه د رایې اچونې نه هم وباسي.
د امریکا د استازو جرګې مشر مایک جانسن د دوشنبه پر ورځ ویلی وو چې د امریکا د کډوالې په سیستم کې لبدلون پرته به دوی په عمومي مجلس کې رایه اچونه ونه کړي. دا د 1.3 میلیارډ ډالرو دوه اړخیزه موافقه چې د پولي ځینی امنیتي تدابیر پکې شامل وو 13 اونۍ وروسته له هغه لغوه شوه چې پخوانی ولسمشر ډونلډ ترامپ جمهوریت غوښتونکي وهڅول څو اوکرين ته د نورو مرستو لګلو پر ضد رایه ورکړي.
But let's say we give all this money we فکر وکړو چې موږ دا ټول پیسې ورکړي، موږ د مخه هم 200 میلیارډ ډالر اوکرين ته ورکړي او دوی کولی شي پر اتونکو درې اونۍ کې له روسي سره معامله وکړي او په ناڅاپي ډول موږ ته وایي چې موږ نور له تاسو سره نه یو.
دیموکراتانو د بهرنۍ مرستو د دې قانون تصویق په نړیوال بحران کې د امریکا په مشرتابه کې د یوې مهمې شیبې په توګه وباله.
د سنا کې یو ډېر تاریخي او مهمه بسته تصویب شوه، یو داسې قانون چې نه یوازې زموږ په ملي امنیت، زموږ د متحدینو په امنیت، بلکې د دیموکراسۍ په امنیت هم اغیز کوي.
جمهوری غوښتونکي بیا اوکرين ته د ډیرو مرستو د لیګلو په اړه سره ویشل شوی. ځینې وایي چې دا پیسې د کورنۍ امنیت لپاره ګټورې دي. دا ستاسو جرګې غړي مخکې لدې چې د مارچ تر پایله پورې په رخصتۍ ولاړ شي په دې اونۍ کې د غونډو لپاره یوازې 3 ورځې لري. احسان لاریوزه، امریکا غږ، واشنگتن.
د ناتو عمومي منشي یان سټولټنبرګ د چهارشنبه په ورځ د ناتو سازمان د غړو د خوانه د مالی تمویل هڅه وستایلې ویلې چې اروپایي هیوادونه او کاناډا په خپل دفاعي بودیجو کې تر شپږ سوه میلیارد ډیر ډالر ورزیات کړي دي. سټولټنبرګ ویلي چې هیله مند دی چې اتلس نور غړي هیوادونه سږکال د خپل کورني خالص عاید 2% مصرف کړي. د ناتو عمومي منشي د ارقام په داسې وخت کې په عام ډول ښکاره کړل چې د امریکا پخوانی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې د سږکال جمهوري ریاست ټاکنو ته کاندید دی دی اونۍ په پیل کې وویل چې که هغه بیا انتخاب شي امریکا به پر هغو هیوادونو د برید په وخت کې دفاع لازمي ونه ګڼي چې د دفاعي بودیجې د پاره خپله برخه نه ورکوي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د چهارشنبه په ورځ مصر ته تللی او د خپل سیال عبدالفتاح السیسی سره یې کتلی دي څو د سیمې د دغو دوه ځواکمنو هیوادونو ترمنځ اړیکې بیرته ورغی. دا د 2012 کال وروسته قاهرې ته د جمهور رئیس اردوغان لومړنی سفر دی. دی وایي په خپلو خبرو کې به په غزه کې د اسرائیل په عملیاتو تمرکز وکړي. ټاکل شوی دا مشران د چهارشنبه په ورځ ناوخته یو ګډ خبري کانفرنس هم ولري. په مصر کې د 2013 میلادي کال د کودتا وروسته چې د اخوان المسلمین مین د ډلې د ناکامېدو سبب شو د دواړو هیوادونو اړیکې خړې پړې شوې دي. او نن چهارشنبه په هند کې بزګرانو د دویمې پرله پسې ورځې لپاره په مظاهرو کې د پولیسو سره لاس او ګریوان شو. په لسګونو زره بزګرانو د مرکز نوې ډیلی په لور لاریون کړی دی او د حکومت نه غواړي چې د هغوی د کرنیزو محصولاتو بیې تضمیني کړي. په مظاهرو کې پولیسو د پنجاب او هریانا ایالت په سرحدي سیمه کې په لاریون کوونکو اوښکې بهونکي ګاز هم کارولی دی. مظاهره کوونکي د حکومت غواړي هغه ژمنه پوره کړي چې د بزګرانو عاید دوه برابره کوي، پورونه یې بخي او د 2018 کال په مظاهره کې د هغوی پر ضد د پولیسو په ماموریتونو کې د جلب دوسیه فسخه کړي. د هند حکومت یو لړ کرنیز قوانین تصویب کړي وو چې د بزګرانو غبرګون یې پارولی دی. د هند صدر اعظم نریندر مودي په یو کمساري اقدام دغه قوانین لغوه کړل او ژمنه یې وکړله چې د کرنیزو توکو د بیو د لوړولو لپاره نوې لارې چارې ولټوي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک له لارې موږ بشپړ انزور درکوو.
د افغانستان په اړه یو مهمه مرکه لرو. د امریکایي او افغان میرمنو د شورا اجرایی رئیس دووی هالن د امریکا غاک سره د یوې ځانګړې مرکې پترس کې ویلي چې په متحده ایالاتو کې د یو لسو پوهنتونونو په مرسته او همکارۍ د افغان میرمنو او نجونو سره یوه ځانګړې شبکه جوړه کړي. د امریکایي او افغان میرمنو شورا 22 کاله مخکې د امریکا د پخوانی جمهور رئیس میرمنې لارا بوش په نوښت جوړه شوه، خو په افغانستان کې د طالبانو په بیرته راتګ د میرمنو سره د مرستې لپاره نوي بدلونونه پکې راغلل. میرمن هالن د مرکې په پیل کې د دې شبکې په اصلي اهدافو غږېدلې.
I want to say first that you know in spite of
وړم لمړی وایم چې تاسو په هیګي سره د دې چې طالبان په خوځو او جنو باندې سخت محدودیتونه لګولې چې مونږ په افغانستان کې د جنسيتي تبعیض او زورونه په توګه ګورو. زموږ غړي په افغانستان کې د سوداګرو میرمنو د روزنې، د سوداګرۍ د زده کړې او د خوځو د کارموندري د روغتي پاملرنې د بیلابلو تاسیساتو نه د ملاتړ د جذب او دوام کوه کوجه خوځو ته خدمات او په شخصي او انلاین توګه ورته زده کړې برشي. تعلیم یو بنسټیز حق دی او زمونږ لپاره د ژوند حياتي سټه ګڼل کیږي. زمونږ د شورا غړي د لسیزو راهیسې د زده کړې فرصتونو د برابرولو لپاره کار کوي. تاسو په هیله چې دا کار اوس د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیزونو له امله ستونزمن شوی دی، خو زمونږ غړي پلټګي دي چې حالت د خوځو او جنونو سره د تماس او همکارۍ لپاره د بدیل لارې ومومي او د دوی د پوهې او مهارتونو لوړولو ته دوام ورکړي. همدغه موخه ده د رسیدو لپاره تیر ونی د افغانستان د پانتونونو له خوا د ملاتړ نوې شبکه پرانستل شو او موږ واقعا غواړو چې په افغانستان کې د زده کړې لپاره ډیر فرصتونه او لارې چارې برابر کړو.
تاسو ول چې د متحده ایالاتو له ګوډ ګوډ څخه د یو له سو پانتونونو ګډ زیار دی د طالبانو د راز راز محدودیتونو سره سره څنګه د خځو سره تاسو مرسته کوي، یعنی له دې ځای د دوی څخه دومره لري د وسلې دو سونځي به هم زیات وي، د انټرنیټ د نشټوالي سونځه هم ده، اقتصادي او ټولنیز سونځي هم همدارنګه د طالبانو پر محدودیتونو هم خبر یو.
Yes, that's a very good question and certainly
دا خورا ښه پوښتنه ده. له شک پرته سونځي ډیر دي، خو د هر چا سره مې چې کار کړی نو ګورم چې څومره علاقه لري او لیواله دي. دوی واقعا د دې ورته لري چې مثبت توپیر رامنځته کړي، په ځانګړي توګه د زده کړې په برخه کې. په آنلاین زده کړو کې ډیر نوښتونه روان دي او تاسو د انټرنیټ او نورو زیربنایي نشټون او خندونو یادونه وکړه. یقینا دا سونځي شته، خو په افغانستان کې خوځو او جنو ته در رسیدو لارې هم شته. ما د مختلفو نوښتونو په اړه اوریدلی. مونږ په خپل شبکه کې داسې غړي لرو چې د افغان میرمنو سره د سوداګرۍ د زده کړې په برخه کې مرسته کوي، څو د میرمنې خپل تجارت پایل او د بازار موندنې او آنلاین کار کولو مهارت ترلاسه کړي، څو خپل محصولاتو ته په خپل بازار ومومي. نو فکر کوم چې ځینې فرصتونه شته، که څه هم په افغانستان کې د کار لپاره چاپریال دومره غوره نه دی او خندونه هم زیاتی، خو بیا هم باید له زیات څخه لاس په سر نشو او ځان هغو میرمن ته ورسوو چې د زده کړې لپاره لیواله دي او د هغو خلکو نه چې د دې زده کوونکو سره کار کوي او رنچ دوی څومره د زده کړې سره لیونۍ مینه او علاقه لري او دا اصل د دې زیار ارزښت لا لوړوي، که څه هم دا کار آسان نه دی.
زه په هیکم او ډاډایم چې تاسو داسې حالت سره مخ شوی یاست چې ځینې میرمنې او نجونې له تاسو غواړي چې له دوی سره د متحده ایالاتو د ویزې په برخه کې او یا له هیواد د ایستلو په برخه کې مرسته وکړي. ستاسو ځواب دوی ته څه دی؟
We do hear those kind of requests.
موږ دا ډول غوښتنې ډیر اورو او دوی ته ځواب هم اسانه نه دی. د خلکو ځینې کټګوري شته چې متحده ایالاتونو ته د ویزې د ترلاسه کولو په شرایط برابر دي. ځینې د ځانګړي کډوالۍ ویزې ته برابر دي یا د متحده ایالاتونو حکومت سره کار کړی دی. د دې ترڅنګ داسې کسان هم شته چې د پناه اخیستنې لپاره د منلو وړ دي. دلته مختلف ډلې یا کټګوري شته، نو بهتره ده چې په دې اړه معلومات یو بل سره شریک کړو، خو په دې هم پوه وسې چې دا یو اوږد بهیر دی او ممکن یو څه وخت ونیسي. موږ د خپلو نړیوالو شریکانو سره کار کوو ترڅو دا چاره ولټول شي چې څنګه دریمګړي هیواد ته لاړ شي. د پانتونونو له لارې موږ د داسې واجب شرایطو زده کوونکو سره چې غواړي په متحده ایالاتونو یا نورو هیوادونو کې درس ووي هم د مخې ته رسیدو په برخه کې هڅه کوو څو دلته زده کړې ته راشي. موږ معلومات شریکو، د قانوني لارو لارښوونه کوو او هڅه مو دا ده چې د دې ځای محصلین او په افغانستان کې لزده کوونکو سره په تماس او وصل شي.
او د مخدره موادو سره په مبارزه کې د بادغیس په ولایت کې د طالبانو سیمایي چارواکي وی چې زباندې 2.5 کیلوګرام نشه یی توکي چې پتیرو اتمه شکینی ولې وسوځولې دي. بل خواته د بادغیس یو شمیر رسیدونکو په دې ولایت کې د نشه یی توکو د قاچاغ او کاروبار نه هم اندېخمن دي. صفی الله احمد زی راپور لري.
دا هغه نشه یی توکي دي چې د اتم یاشتو پلار کې د طالبانو سیمه ایز ادارې لخوا د بادغیس په ولایت کې نیول شوې دي. د یاد ولایت د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې مدیر وایي دوی 2.5 کیلوګرام نشه یی توکي سوځولې.
کم مواد مشګر کړی لکه یفو ششو چرس دا خو مشګر کړی او د تیری ادارې دا تقریبا 13 بشکي دغه شراب او کشمش ودا شاند دو پراته دي چې وساتې د بادغس ولایت امنیه قومندانی د امری امنیت په حضور کې او د ټولو پرسونل په حضور کې تاسو مې نشادي وسمور ور ور واچوي.
همدارنګه د بادغیس مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې مدیر په خبره شپږ دشتنه هم د مخدره توکو د پیر پلور او قاچاغ په تور نیول شوې دي. بلخوا د بلغیس ولایت یو شمیر اوسیدونکو د مخدرات او کود کاروباریانو شتون څخه اندېښنه څرګندوي او د طالبانو حکومت څخه غواړي چې پر وړاندې جدي چلند وکړي.
او زه بیا هم د مسؤلینو څخه دا هیله لرم ټول بدغیس خلک دا هیله لري چې د مواد مخدر سکوونکي او پلورینکي دا باید صفر ته ورسیږي او هیڅوک باید مواد مخدر ونه کارول شي، چې موږ هم وبارنی وادو ته وشو چې موږ هم داسي خدمات خپل جامع ته خپل ولست کولای شو.
کلن شکل بشه شهر ما و از کشور ما جوانا به پشت تحصیل و درس و شغل آزاد و اینا برون.
بادغیس د هیواد په لویدیځ حوزه کې یو لاغو ولایتونو څخه دی چې په تیرو کلونو کې په زیاته کچه کوکنار پکې کرل کېده او د یو شمیر کاربوهانو په خبره د مخدره توکو قاچاق وړونکي او کاروباریان هم په دې ولایت کې شتون لري. صفی الله احمدزی، امریکا غږ.
نن پښتو خبرونه پای ته رسو. تاسو کولی شئ درنو لیدونکو چې دا خبره شوی راپورونه د امریکا غک په ویپانه وګورئ، ولولئ او دوستانو سره شریک کړئ. د ری خبرونه لږه شیبه کې پیلېږي او زمونږ همکار احمد سیار زیا سټوډیو ته راغلی معلومات به شریک کړي. زیا صاحب ستړي مشئ، تاسو نن د افغانستان یا د نړۍ کوم مهم بحث لري؟
تشکر آشنا صاحب، خسته و مانده نباشین. امیدوار هستم که بیننده ها ما را دنبال بکنن. بله، تازه ترین جزئیات از نشست استماعی کانگرس ایالات متحده در مورد چگونگی تطبیق توافق دوحه با طالبا و همچنان آخرین تحولات در منطقه را دنبال میکنیم. امیدوار هستم که مواد برنامه به خواست بیننده ها باشه.